د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 په دې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپرو. اوري چې د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول خورا ستونزمن سوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 16 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، ارزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلو متر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان 2 اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پنه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. تیران د بشري حقوقو سازمان وایي پیران کې د 2 افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په ویلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسنبلې لږ پوژوشته منیولي تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو 2 اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابر زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 50 زره کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندي پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 50 زره لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبوره سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندي په وینا تر 200 زرو ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د لبنان حزب الله هم د پولي په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړې چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامیا کې د حزب الله، حماس او حوثی غیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالی کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندید ده، حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 200 ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر شوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړای سوي دي. د هند رسنیو د 15 امنیتي ځواکونو د جوبلیدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلول نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکران ملاتړ وکړي. زلنسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلنسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پیښ سي او څوک به ولسمشر سي، خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خوا وي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه دوه یې په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له پرښتې سهاک نه اوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي. د رسنیو برخې کارکوونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکوونکو ویلي چې له افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد مرغه د طالبانو د واکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. واکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر خندونه جوړ کړي او ایما په باور لبد مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو سه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکوونکي نیولي او یا یې هم مجبور کړي چې خپلې دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاښ یا سرطان په شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکوونکي محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. ځینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکوونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتي حالت د راپور ورکولو له کبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوي دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تېره اونۍ د افغانستان په رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
او سم یو بهرنی مسأله، د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو غبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصرالله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یوه لویه ضربه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصرالله پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده. عصمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو، هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولي دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده، د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلي چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده. هغه پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم په نشه ووژل شي. ښاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خواشینۍ ښوولو سره لیکلي، د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادی به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبری آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې، اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې له ګڼو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع تیرو ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي. یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي او دوی ونه شي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داسې کار ته لاس ورچي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توک اخته کېږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لارو باندې نورو هېوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشان په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړئ، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکترا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لرې وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړئ. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
که چپ کېناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه، نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلاح همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کېنول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته چې خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا وکې په دوو کې نشرېږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان نو ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستانه باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستانه باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو
چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد وشم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم، بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم د نورستان
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهیلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مراوی کیگه ما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوگانو لپاره خپل اهداف لپاره خپل حق لپاره باید وزلیگه او مبارزه وکی که پا جوان که تاسو مبارزه و نکره خشوان به مبارزه دیر بخوانده نو زما غوښتنه ده از من زوانانو نمداده چه ناخوالی بایی مگر ده ناخوالو ترڅنګ تاسو خپل هغه قوت و طاقت چې پروردگار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لری هغې نه کار واخلی ناهیلی توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلی نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مهرباني مننه
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی سوی چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونو چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی موږ کمې خواته باید لاړ سو یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی یو دا دی وها دی او بس کښېن نور هیڅ سم نسته خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سرکار کې کښېني خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زموږ ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري دغه څه نه څه زده کړي چې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ سو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي دا به څومره په تاوان واوسي وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم دا حالات څومره بدېدلی سي
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپله هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو ودې ته تغییر ورکړي د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي حتی داسې د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو پنځوس کسه شپېته کسه په یو ولایت خلکو سره یو ځای شي او هغه د نورو سره یو ځای شي او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني ورسره مجلسو کې چې ورونه دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل شولې نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي موږ خو خپل هغه مسولیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ ګزار پر هېڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د یو چا په لاس کښې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کښې ورخېږې او د هغه اهداف خرابوې زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی شي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فی الحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کښې نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي ځینې ملګري سره راټول شي ځینې دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې ورشي ورسره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټوي په ګډه سره
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل بل دلیل لپاره ورنیسي د حاکم نظام سره کښېنني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به پخپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې وسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام چې دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراض وي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کښې خو بیا یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلي نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هېوادونو څخه یو څوک ولاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمړي اوس په هغه حالتونو کښې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وې پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کښې به جنګونه وه په هغه حالت کښې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي خو متاسفانه اوس دغه امنیت کښې دغه دی خلک موږ تاسې وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي ځوان په خاص ډول ځوانان دا د چی څخه دا دې څخه چې دوی بېچارهګان ته اهمیت نه ورکول کېږي یا دوی د ته کار زمینه نه ده مسایده سوې نو که دوی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده اوس خو موږ غږ نه دي کړی اوس ځوانان هېڅ خوځېدلې نه دي نه هېڅ خوځښت کړی دي متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو په روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته ووایم چې زموږ بېخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واټساپ د لارې د ټیک ټاک د لارې حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرمه دا پیغامونه بېخي ډېر یعنې که زه درته وایم چې په اونۍ کښې حتما د درېو څلورو کسانو دا ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وښه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي نه کار شته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کښې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کښې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پهپسې دي کورنۍ هم پهپسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نسي نیولی او هغه مثلا ځینې خو پلار کم دی بیخی چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکړم وای ما سره مرسته وکړي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزې یوازې دی که نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې هېڅ په وسه مونږ دغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو ته د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي نور دوستان ته در معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداسې معلومېږي چې زموږ زیاتو کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په یو دغسې حالت کې یا په یو دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام دینو والا خدای من سه ځکه چې دغه د ملا چېر چې کله ضعیف شي نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ څه موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په ښو بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله د دغه یا فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه ما داسې کسان لیدلي دي په د خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازیک ته بیا هم ترانې وایې که نه او داسې کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ږي نو هغه خود داسې هغه په اصطلاح دوست دښمن دي نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره چې کښېني مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره چې کښېني خبرې چې وکړي پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزې خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور شي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پر اوژه ودرېږي نو داسې به بیا انشاءالله الرحمن کېدای شي چې هېواد د بحرانه څخه ووځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې یې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بېځانه یعنې ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنې ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به ووایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنې څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی هېڅ نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنې په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنې د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی وو، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی وو، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی وو. د توپان راتګ او د ټول قوم غرق کول یې داسې وو چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان وو. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنې د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل
چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویلو چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هم هغه سرته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدۍ په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای یې د خپل اول زوی نوم هادي او د هغه څخه وروسته هارون نومان کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدۍ څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېر زیات مځکه ورکړله. راجو موسی هادي بن مهدي، یعنی دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادي په 1960 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي، خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راجو درېمې موضوع ته هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی وو هغه ولیې ته، هغه په نامه سره دا والد تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نه و موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه عکس زموږ درېیمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هواد اقتصادي حالت په شپارس ولس پیړی کې قابو شنو، یعنی په دغه دوه پیړیو کې د شپارس خطر ولس پر پیړی کې زموږ د هواد اقتصادي حالت شنو. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودې. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زدهکوونکو، تاسو واورېدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړې وي، او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ، او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. د
درنوز د کوونکو د درسي ساعت خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه